پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم تاسو ته جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې طالبانو د غزنی ښار نیولې
کو اول ور قومندانۍ سکو څو به ولایت ورپېخو بیا نورو پرسنل او څناسه مقاومت کاوه.
د کندهار له ښار د جګړو راپورونه لرو. هڅه کوو چې د دې جګړې وروستي جزئیات تر سره شریک کړو. طالبانو د روزګان پر مرکز ترین کوټ هم بریجونه کړې دي. د دې سختو جګړو ترڅنګ مو د سولې له هڅو هم خبرو.
تیروز د ټرایکا پلس ناسته په دوه کې تر سره شوه. نن بعد افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ایزه ناسته جوړیږي.
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مهم له جګړو لري یو موضوع راخسته.
د ښځو تجارت کې او د کاروبار او د صادراتو په برخه کې ډېر ستونزې مشکلاتونه راپېښ شو.
تر هر څه مخکې خبرونه له اسد الله لودین څخه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلي دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او د روسیې په لرې ختیځ کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې نه تنه ژوندي پیدا شوي. بشپړ خبرونه. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلي او دا مهال هم هلته د دوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو توده جګړه روانه ده. تر اوسه ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غزنی اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبان ښار ته ورغلي دي. طالبانو هم داسې انځورونه خپاره کړي چې ښار کې د دوی حضور ښیي او دغه راز ادعا کړې چې د ولایت مقام، امنی قومنداني او نور مهم دفترونه یې نیولي دي. پر غزنی سربیره له لښکرګاه، کندهار او قلیناو ښارونو هم د تودې جګړې راپورونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت هم د طالبانو پر ضد د عملیاتو خبره کوي او وایي بېلابېلو ولایتونو کې ځمکنیو او هوایي بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشې کړي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او پرون ماښام یې ور مات کړ او ورننوتل. د سرچینې په وینا حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په ټویټر کې لیکلي دي چې په سلګونو زندانیان یې د کندهار له محبس څخه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 شاوخوا یاد شوی وو. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې محمد اشرف غنی له جمهوری ریاست نه لرې نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حل سخت ښکاري. عمران خان زیاته کړه چې درې څلور میاشتې مخکې د طالبانو مشرانو پلاوی چې پاکستان ته ورغلی وو دوی ورته ویلي وو چې ولسمشر باید د سولې لپاره له دندې لرې شي. ولسمشر غنی مخکې ویلی وو چې دای چمتو دی لو وار له مخکې انتخاباتو ته ورشي، خو ده ویلی وو چې له انتخاباتو پرته چاته واک نه پریږدي. له نږدې یوولس میاشتو راهیسې په قطر کې د سولې خبرې هم روانې دي، خو تر اوسه یې کومه ځانګړې پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کابل ته راغلی بې ځای شوي پلانډ راغلی بيځای شوی کسان په بد حالت کې غنی او وای چې په لنمحالو کمپونو کې ځای پر ځای کوي. د کابل د سرای شمالي او شهرناو له پارکونو لنمحاله سرپناته د کورنۍ بيځای شو لیکت پرون پیل شو او لا هم دوام لري. کډوالو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي دغه کسانو د ثبت لړۍ هم روانه ده او په خبرې تر اوسه دوی نګدیش په نیم سو مستحق کورنۍ ثبت کړي دي. خبر پانه کې راغلي چې له تثبیت وروسته بل دغه کورنۍ سره د دوی او همکارو موسسو له خوا یې اړینې مرستې هم وشي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې تر دې وړاندې یو شمیر بې ځایه شوو ازادي راډیو ته ویلي چې په میاشتو میاشتو یې مرستې نه دي ترلاسه کړې. پرون ارګ حج او اوقاف وزارت ته لارښوونه وکړه چې سملاسي دغو بې ځایه شوو ته د سرپنا لپاره د کابل د جوماتونو دروازې خلاصې کړي. د روسیې په لرې ختیځ کمچاتکا ټاپو وزمه کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې نه تنه ژوندي پیدا شوي دي. د ژغورل شویو کسانو د روغتیاي وضعیت په اړه سملاسي څه نه دی ویل شوی. روسي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي دي الوتکه کې د عملی په ګډون شپاړستنه سپاره و چې په ځایي وخت نن سهار 10 بجې په یو جهیل کې راولوېده او ډوبه شوه. د هلیکاپټرې دننه سپاره 14 تنه مسافر او 3 د الوتکې عمله و. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي وو نورو ورکو کسانو پسې د ژغورنې عملیات دوام لري. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لونی وادیږي نو په زوره مجبوریږي چې مسلمانی شي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسي تود هرکلی وشو. میسي له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډلې کمیس چې د ده لپاره یې د 1.5 شمېره ورته غوره کړې رسنیو ته ښکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافي چې د قطر دی له میسي سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې میسي به د کال نږدې 140 میلیونه ډالر معاش له خپل نوي ټیمه ترلاسه کوي.
دا ساجی راډیو پرمانه خبرونه کې وړاندې اقتصادي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دا خبرونه وړاندې کړو جګړو ته مخه کوو. له غزنی ولایت څخه را رسیدل راپورونه وایي چې طالبان غزنی ښار ته ننوتي او یو شمېر دولتي ودانۍ نیولې دي. سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي طالبانو ولایت مقام، امنیه قمانداني، دوهمه حوزه او محبس نیولي، خو ملي امنیت ریاست بالاحصار، درېمه پلې لوا، پی آر ټي او ځینې نورې مهمې سیمې لا هم له دولت سره دي. طالبان بیا وایي چې غزنی ښار ټول سقوط شوی او د والي په شمول دولتي چارواکو ولایت خوشي کړی کابل ته تللي. د افغان حکومت اړوند بنسټونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال له خپل خبري اله خلو.
مله زه کوم رات قرارات دي د کورونو وای چې طالبان یو غزنی ښار وروتي او یو شمېر دولتي ودانۍ نیولې دي. د غزنی ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي له سره په خبرو کې دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې کوم تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي هغه هم دا ښیي چې طالبان غزنی ښار ته ننوتي دي. حتی وکړه چې د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي په دې اړه وغږېدو خو بریالي نه شو. په دغه ولایت ولایتي شورا مرستیال امامالله کامراني په خپله فیسبوک سره لیکلي چې طالبانو د غزنی ولایت مقام، امنیه قمانداني، دوهمه حوزه او محبس نیولي دي. خو په خبره دیګر کې سیاست بالاحصار او قیاسي چیر چې د خبره د ملي دوز واکونه نشتي، د ملي د درېمه پلې لوا او نشته نورې مهمې سیمې لا هم له دولت سره دي. خو دغه شی به ښاغلي کامراني ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي.
کو اول ور قومندانۍ سکو څو به ولایت ورپی خو بیا نورو پرسونل او څناسه مقاومت کاوه، خو بدبختانه سي دا مقاومت هم لږه تر لږه وخت وونو د غزنی ښار په ټوله معنا باندې سقوط ته چینه دی پکې پاته. یو لیواو کې ته 909 دا پاته دی نور د غزنی ښار سقوط شوی.
طالبان دی وی چې غزنی ښار ټول سقوط شوی دی. دغه لیوان د یو لاندې جهاد ازادي راډیو ته وویل چې د وادي په شمول دولتي چارواکي او ولایت وتی او کابل ته تللی. دا پر اساس کې چې افغان او افغان حکومت اړه وس بنسټونه بیا تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه وی. په غزنی کې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبريال په وینا چې غزنی ښار د پیری ویلې میاشتې راهیسې د طالبانو لخوا محاصره او وخت نا وخت د ښار شاوخوا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خطي کېدلې چې ورکیانو ته هم پکې مرګ ژوبلا او خپل کېده. دا په داسې حال کې راشي چې تېره شپه له بادغي، سلمان او کندهار څخه هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. بله
مننه. تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې په کندهار کې هم جګړې شوې دي. د کندهار د ښار د جګړو په اړه د سولې او شخړو د مناسباتو د ټیم لغړی بصیر مجددی څخه ورو چې د غووس په ټلیفون را سره د مجددی سپ د کندهار له شهر ستاسو تازه معلومات څه دي چې جګړه څنګه روانه ده؟
ډیره زیاته مننه. زه هم په خپل وار سره تاسو ته نمرې او د ستاسو د اډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په ټول هیواد کې امنیتي او سیاسي وضعیت ترڅ پر بلې خرابېدو خو تر روان دي. هم دا اوس هم د کندهار شهر د خلکو پر ریحای شکار کورو په مابز کې عملا جنگ شروع دی. هم دا اوس هم د کندهار وضعیت طبيخي زیات خراب دی. کندهار میرویس روغتون ته په د ورځې د سره څخه تر اوسه پرې په سلګونو مړی او ټپیان ورسېږي. واکان د کندهار له تندشنې
ور مجددي سب په مشخص ډول د کندهار شار په کومو برخو کې جګړه روانه ده دغه اوس؟
د کندهار شهر په اجارت سیمه کې د کندهار دریمه ناحیه د باچا خان کارته او د ډنډ چوک د کندهار شهر تیر ورځ د ساره څخه د کندهار شهر د سلورو طرف څخه طالبانو پر کندهار شهر یو دم هجومي حمله شروع کړې دي. همدا اوس هم د کندهار شهر په مختلفو سیمو کې جنگ جریان لري.
مجدد صاحب د کومې سیمې چې تاسو یاد کړی دا د ولایت له مقامه څومره لري دي؟
دا د ولایت مقام په 3 کیلومتري کې قرار لري. د کندهار منا یو د کندهار شهر ته ډېر نږدې او نشلېدونکې ساحه ده.
په تیرو درو اونیو کې مو د کندهار د شهر له جنو سیمو د جګړو خبرونه لرل، خو د عینو مینې سیمه خوندي وه، هغه خواته هم جګړې خبرې شوې دي؟
د کندهار شهر څنګه ته د کندهار د امان ولسوالۍ د لاغې سیمې څخه هم تر اوسه پرې نسبي ارامي ده. ولې منتها د خلکو روحي او ذهني نارامه دي. اوس هم خلک په دارامي اساس نه اخلي. په کندهار شهر کې یو ځای هم دارامي اساس نه کېږي.
پرون داسې راپورونه خپره شوي وو چې تایید شوی نه و، البته چې الوتکو بمباری کړې ده د شار په ځینو سیمو کې. دا خبره تاسو هم اوریدلې؟
بل یو کې زموږ د خلکو څخه د کندهار پر هوا باندې هم دا اوس هم د الوتکو ژغونه اوریدل کېږي. ولې بیا هم زموږ له حکومت او د جنګ د شخیل اړخونو څخه دا غوښتنه ده، او بالخصوص د خلکو دا غوښتنه ده چې د خلکو د رهایشي کورو څخه د سنګر کاروان نه خلي. منتها د جنګ باید د شار څخه دا خپله جنګي جرم دی. تیره ورځ د کندهار د بابا څخه په زرهاو بندیان طالبانو خوشی کړل، هغه جنایي بندیان و. خو بیا هم زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده او دا غوښتنه د خلکو هم ده چې د خلکو په رهایشي کورو باندې بمونه ونه غورځي. همدا اوس هم د کندهار په هر کور کې د ولسوالۍ څخه خلک راغلي دي. په یوه کور کې 15-30 پانلو پورې ژوند کوي. وضعیت ډېر بشري ناورین رامنځته شوی دی. د کندهار حالت ډېر خراب دی. موږ د دواړو د جنګ د دواړو طرفونو څخه دا غوښتنه کوو چې اکرن د ښار د خلکو کورونه د جنګ سنګر ونه ګرځي.
مجدد صاحب مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست. البته یادونه وکړم چې د کندهار محبس پرون طالبانو مات کړ، او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې په سلګونو زندانیان له دې زندانه خوشی کړی دي. په خوا د ازادي راډیو د معلوماتو لمخې د کندهار په محبس کې شاوخوا 2000 کسان بندیان وو، او د کندهار چارواکو ویلي دي چې سیاسي بندیان مخکې تر دې چې محبس مات شي کابل ته انتقال کړی دي. له کندهار به روزګان ته مخه کړو. د روزګان پر مرکز ترینکوټ هم طالبانو له څو خواوو حمله پیل کړې دي، او یو شمېر کسان تر اوسه پورې په دې جګړې کې وژل شوي دي. د دې جګړې په اړه نور حال له خپل خبريال اخلو.
د روزګان ولایت د امنی کمانډاني ویان مخفور الله سالار نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تیر وخت څلور ساتون رئیس پر ترینکوټ شهر له څلور خواوو څخه بریدونه پیل کړي، چې پر مهال یو شمېر سیمې د افغان سرتیرو څخه نیولې دي. نموړی وای د یادی جګړې پر مهال تر د مهاله پورې 15 پولیس ټپیان سوي دي، او په خبرې چې جګړه اوس هم روانه ده. سالار وای په یادی جګړه کې د طالبانو د مرګ ژوبلې پاړه د کی کراپورونه نه لري.
د چیر اته څلور ساتونو رافدی خو په روزګان ولایت مرکز ترین کوټ ته څلور استقامتو څخه وسلوالو طالبانو فراخ بریدونه فایل کړل، چې جګړه د اوس دوام لري. تر دا مهاله په یاد جګړه کې 15 پولیس زخمیان لرو، دوه رینجر یو هموی ټانک تخریب لرو. د وسلوالو طالبانو د مرګ او ژوبلې په اړه تر اوسه پورې کوم قرار د کیک راپور نه لرو، په همدې خاطر چې جګړه د اوس دوام لري. امنیتی کمربند شاته راغلی په همدې خاطر تر څو موږ د خپل سرتیرو پر وخت اقمال وکړو او رسیدګي ورته وکړو، کومک پر وخت ورته ورسیږي په همدې خاطر.
مخفور الله سالار وای په سیمه کې سرتیری په لوړ مورال سره د طالبانو سره په جګړه بوخ دي، او اجازه به ورنکړي چې ترینکوټ شهر ته سکوت ورکړي. بلخوا بیا راپورونه شي چې د کیری ورځ رئیسی په ترینکوټ ښار کې د رواني جګړې لامل لاس ملکیان وژل سوي او دوه تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې خلک وایي وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو را رسیدلي او اوس مهال طالبان د امنی قمندانۍ سره په سل میتری کې لا افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. حمیدالله چې همدا اوس په ترینکوټ ښار کې دي او دغه ښار څخه د وتلو په حال کې دي، ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې وویلي.
په دې موخه ښار طرف ته غواړو چې د بنا د ښار څخه مو وځو، ځکه چې لا ډېر خراب دي. نو طالبان راغلي دي، دلته هم او دغه هم راغلي، کلانی خوا ته هم راغلي دي، چنګرته او دغه متکیه ټول سره نیولې دي، او کمربند دغه دغه په دې خوا ته هم د ګرما د منده سره دی. نو په دې خاطر غواړو د خلک ټول بازار راي تړلې دي، ټول خلک وتلي، نو موږ غواړو چې ووځو. یا طالبان چې پیدا جسې مو څخه ووځه، که موږ د سیمې نیسو، که بیا چیرې خوش بیا مثال موږ ته به نه وایسي. چې منه دا تاسو موږ ته نه چې خبر نه دی راکړی، خبر راکړي چې منه جسې مو څخه ووځي، موږ هم ډاکو دروز خدرو ماسي به خپل سره تنه ماسي او بل شی مونږ راځي د کور څخه ټول شانو په کور کې پاتې یو.
د دې ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې یو شمیر خصوصي رادیوګانو هم خپل نشرات بند کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. له سیمې دغه راز راپورونه ښیي چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند سپیدخار سیمه کې افغان سرتیرو لسګونه امنیتي پوستې پرته له مقاومته طالبانو ته پرېښي دي. افغان چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دی چې د اورزګان په ګډون د هیواد پر یو شمیر نورو ښارونو هم وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه پیل کړي دي او د یو شمیر ښارونو د نیولو ادعایه هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه هم اوریدلی شي، خو مخکې تر دې چې دې مطلب ته مخه کړو، اقتصادي خبرونه.
د قانونو او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د صادراتو لپاره کړنلاره چمتو کړې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي مسول میلاد همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کړنلاره د اقتصاد عالی شورا لخوا تصویب شوې ده. د دې کړنلارې پر بنسټ د قیمتي ډبرو صادرونکو ته اسانتیاوي برابرې شوې چې ذکر شوې پروسه به په یو کاري ورځ کې ترسره کیږي. په خاطر دې بهر ته د قیمتي ډبرو د جواز اخیستلو او صادرولو پروسه ځنډنی وه او صادرونکو له ګڼو ستونزو شکایت درلود. د قانون او پټرولیم وزارت په مرکزی دفتر کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د صادراتو اسانولو لپاره یو مرکز هم رامسته شوی. وزارت وایي د قیمتي ډبرو پلور او صادرولو لپاره د سندونو ټوله پروسه په دې مرکز کې د برېښنایي سیستم له لارې ترسره کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د پور ورکونې شرایط آسانه کوي. د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازادي راډیو ته وویل چې یاد وزارت په پام کې لري چې بزګرانو او کرنیزو متشبثینو لپاره د پور ورکونې شرایط تر پخوا لا ډېر آسانه او ساده کړي. نوموړي وویل چې د پور ورکونکو د پور اخیستنې په چارو کې د آسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د کرنې او پراختیا صندوق هم جوړ شوی. نوموړي وویل د پور اخیستونکو د پور اخیستنې په چارو کې د آسانتیا او درمسته کول لپاره د کرنې او پراختیا صندوق د کار له پایله تر دې دمه 13 میلیون افغانۍ پورونه ورکړي دي. وزارت سمو د مخ کې هم 900 میلیون افغانۍ منظور کړي تر څو بزګرانو ته ورکړل شي. وزارت وایي د بزګرانو د ملاتړ او همکارۍ ته ژمن دی. د کرنې د پراختیا صندوق د فعالیت له پایله تر دې دمه 15,000 بامیانی بزګرانو ته 1 میلیارد او 6 میلیون افغانۍ پورونه ورکړل شوی دي. بامیان د کچالو له عمده تولیدونکو ولایتونو څخه دی چې بزګرانی په ټاکلي وخت پور پرې کوي. چارواکي وایي د کرنې د پراختیا صندوق پورونه ډیر اغیزمن تمام شوی او په ځنګړي توګه د قرنټین په وخت کې د دې ولایت بزګران 200 میلیونه افغانۍ پورونه اخیستې دي او کولای شي چې خپل اقتصادي وضعیت ښه کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه. جرمنی ایران ته خبرداري ورکړی چې د اټومي خبرو وشديدا په ویانا کې د شوبو باسونو لا سره ورنی له خطر سره مخامخ بي. دوی له ایران خوشتي چې تړون ته د ورګرزیدو لپاره لازم نرمشت وشي. تفصيل په دې راپور کې
د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوند کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبريالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولای چې له ایران سره تر اباده خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی ماس وویل کې خبرې اوږدېږي، هغه لاس راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوې دي. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوند کېدو په هدف شپږ پړاو خبرې شوې دي. د خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، برېټانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې ته پر رسیدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړون ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کنیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان په اړه د سولې پیغام وړاندې کړي. له دې وړاندې د تریکا پلاس ناسته چې پکې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیې، پاکستان او افغانستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. نورحال پرې راپور.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوی کاپلس ناسته له پایته رسیدو سره سم ټاکل شوی چې نن د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې عبدالله عبدالله به په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وینا فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي، خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لار نه ده او له اوسني کړکیچ نه د وتلو غوره لار سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او د اتحادیې اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو اساسو ترمنځ ناسته وشوه او تیره ورځ د تریکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن بعد د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییزو هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تیر ورځ په قطر کې د افغانستان په اړه د تریوی کاپلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناستې په لومړۍ ورځ د قطر د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یو وخت په افغانستان کې د اوربن او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
شه ټول ملت اور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت و تکلیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې پروګرام نن له دوو تر درو بجو د افغانستان د سولې مسله چړو مخکمو یو راپور په خبرونه کې خبر کړ چې نن هم په قطر کې یو غونډه ده او پرون د ترویکا پلس غونډه چې په هغه کې د امریکا، چین، روسیې، پاکستان اساسو برخه واخیسته او د افغانستان هیئت هم دې غونډې ته ورغلی او طالبان هم پکې ګډون وکړ. البته د ترویکا پلس لغونډې څه نتیجه ترلاسه نشوه ځکه چې د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله وویل چې طالبان سوله نه غواړي او د طالبانو استازو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت سوله نه غواړي او د طالبانو ویان دا خبر هم ازادي راډیو ته وکړه چې د په وینا د کابل په ادارې باید نړیوال فشار راولي چې سوله ته رامات کړي. د ازادي په څپو کې د پروګرام په وخت تاسو تشمیره اعلان و ما تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او همدارس د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلي. د غشمیرې و سم تاسو اعلان و کورنۍ شمیرې مو د 0999235340 بلشمیره د 0992255 نړیوال شمیره مو د 00420222112450 د شمیرې په یوه وخت باندې اعلان وم کچر ته تاسو یادشت کړی نوی اوس په کونړ ته مخه کړم. د کونړ لنړی او غازی آباد راکړې شوی د شونځو یوز د کونکي وای تری ازموینې او درسونه پاتې دي. د دوی په خبره که حکومت بیرته دوی ته د تک زمينه برابر نه کړي نو له درسونه او تعلیم به د تل لپاره به برخې شي. حکومت بیا وای د پوهنې ریاست مسولین کده یادو سیمو د کونکي کورنۍ کوم ځایونه کې چې ځای په ځای شي دي حالت باید بیرته دوی ته زمينه برابر شي. په دې اړه لسمی راپور لرو.
15 کلن خالد چې د غازی آباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکړه شوی که څه هم چې اوسی کورنۍ د نرنګ د کوټکی پولیسه کې شپې ورځې تیروي خو دوی خپل له تعلیم به برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې خونځي د کوټو او په دیوال جوړ شو تورو تختو پلیدو خپل ټولګیوال او خون کې وریا دیږي او په دې ارمان دی چې کله به بیا خپل خونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتن ټولګي زګون کې هم په حال زمنګ مکتبونه شروع کېدل مونږه د درسونو یاد کړل مونږه چې امتحان نه ورکو او د طالبان لواج مونږ امتحان نه تبا دي شروع سره غلي اند د براتي اوس په حال پدن لګي چې مونږ امتحان نه مکتب شروع کېږي نه شروع کېږي اند د براتي مکتبونه کې چې کم دي طالبان خپل مرکزونه جوړ کړل مکتبونه کې براتي.
شبنم به د ناړی ولسوالۍ د انجونو خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکې و. د شبنم کورنۍ هم د کوټکی خونځي کې سختې غالي وای خ کور ژوند او خونځي درلوده خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته په سپیرو خارو او تیګو کې ژوند کوي.
په دې راو کې پیاده را لو سختې را وتر شو درې مې شمه چې د شهر ته نه رسیدل جوړال خپل مجبورې نه دلته راغل په دې و چې زما کو پراته او ته خ جون چې حکومت او د طالبان چې را ل جون را باندې سخت شورال خپل کورم لرو هر څه نه دوس پدی رال پدی خاور کی پراته نور زګین لرو چلار شو نالې مکتب کې ما څلورم سینب کې موس بس خپل خپل مکتب رانه گاډو اٹ شو.
ل غزی آباد او نالې ولسوالۍ څخه په زرګونه راکړه شوی کورنۍ د نرنګ سرکانو او څوکۍ ولسوالۍ په خونځیو کې وسیږي. همدې کورنۍ کې د خونځیو بشمیر ماشومان په همدې هله دي چې بیرته خپل سیمه تستانه شي او خپل خونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي هغوی کولی شي چې نږدې خونځیو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګردي د شپږم سیم د شاګردانو سره د یو ځای امتحان ورکی دولسم سیم د شاګردانو پورې به دون د احکامونه او امتحان ورکی دغه نمبر د دې شاګرد مکتوبي مدیریت معرف تاسوول کیږي د مدیریت معرف د لارې ریاست معرف سره شریکي کې او د ریاست معرف د لارې پوهنې مدیریتون ته استول کیږي او هغه به خپل خپل مکاتب ته استي او هلته په نتایجو کې ځای په ځای کیږي.
د خاغلی خونزاده په خبره چې کوم زده کوونکې ګرمسیر سیمو ته کډه شوی له هغه څخه څلور میاشتنۍ ازموینه نه اخستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یو ازموینه ته اخستل کیږي او د سلو د قراره دوی له نمرې ورکولای کیږي. مشکل نشته ان شاء الله همیشه لپاره دوی سره مونږه کګړم کلی دا زکه د مکاتبو کې مولا زین ور کړی دی.
د پوهنې ریاست مسولین وای په ناړې او غزیابات کې ټول وش پېته خونځي موجود دي چې پکې اتل لزر شپږ سو درې نوی جنو او هلکانو زده کړې کولې، خو اوسې ډېرې لخت